دا مهال پکې پر نشي مواد وخته شوی او سلوي خزي بستر او تر درملنې لاندې دي. 22 کلنه صالحه 15 ورځې کېږي چې د مرکز کې بستر ده. هغه د دې لامل چې خاوند یې په ایران کې معتاد شوی و او له دې کار څخه یې لاس نه اخیستلو معتاد شوله. صالحې راته خپله کیسه داسې وکړه.
شیمی متاد و ز کم وقتی ز متاد شد میره میدیر وقتی متاد شوای و خوام پیران که ز خبر نام بیاد این متاد و بیاد دیر پس مو کم 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 ما ایده نپرد خال بر خونه نه جگر خونه نه پر خون با ما جگر خون با ما ایت نداست نداد بس خوال موشته موشته نپرید زم نپرید با خیم مو پرد دست قام گی نام ما میره دتار پا قام گی نام ما شپ ورز بنام پرگر پر سخته که و پردر بیت خوال مو به مواله نه پر دیور مستر کو بیا وڅکال بیا مستر کو بیا وڅکال ورته بیا بستر کو بیا وڅکال
له صالح سره په دې مرکز کې درې ماشومان هم ژوند کوي. خاوند هم د معتادینو په یو روغتون کې بستر دی. د کابل د مخدره توکو د معتادو کسانو لپاره د ښځو او ماشومانو د درملنې او بیا رغونې د مرکز سرپرست ډاکټرې زکی حسنی امریکا غږ ته وویل دا چې ښځې په مخدره توکو روږدي کېږي ډېر لاملونه لري چې له دې ډلې کورنۍ او ټولنیزې ستونزې او همدارنګه د کورنۍ خراب اقتصادي وضعیت مهم لامل ندی. میرمن حسنی په دې اړه وویل
ما نه میتونیم از یک بود نور در نظر بگیریم.
خزی لسو اړخونو کولای شي معتاد شي. ټولنیز ستونزې دي چې خزی معتاد او همدارنګ خاوندان ښه اقتصادي وضعیت نه لري. خاوندان په خپل معتاد وي او دوی او ماشومان هم ورسره معتادیږي. موږ دلته داسې پیښې هم لرو چې خزی او ماشومان په زور د خاوندانو لخوا معتاد شوي وي. په افغانستان کې د 3 میلیونه معتادینو له ډلې زیات شمېر هغه معتادین دي چې په مستقیمه توګه په مخدره توکو نه دي شوی بلکې په چاپیریال کې د هغو کسانو لخوا چې مخدره توکي استعمالول معتاد شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او بیکاري د دې لامل کېږي چې اکثره معتادین له درملنې وروسته بیرته پر نشه یي توکو اخته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو په مکړی دی رپورټه د کونړ په ولایت کې لدبولسم ټولګي فارغ انجونی وایي د معارف اداره په شزینه شونځي کې کار نه ورکوي. دوی وایي په نږدې ټولو شزینه شونځي کې د تدریس چارې نارینه ښوونکي پر مخ وړي، خو د معارف اداره وایي چې دغه ستونزه په اوږد مهال کې حل کېدای سي. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
نګینا او داغې شپږ نورې ملګري دوه کاله وړاندې په کونړ کې د ښځینه ښوونځي لپاره د ښوونکو په توګه ګمارل شوي، خو تر اوسه لا خپل دغه ارمان ته نه دي رسېدلي. هغه وایي د معارف اداره په لوی لاس د ښځینه ښوونکو ګمارل نه غواړي، ځکه خو دا لویه ستونزه همداسې په ځای پاتې ده.
بیا هغه امتحان کې موږ کامیاب شولو، شپږ نفرې موږ کامیاب شولو. دلته احکام یې راکړه، خو دلته چې مکتب ته راغلو دلته اوس استادانو هېڅ دغه ونه کړو، د مکتب نه وتل او ښځو ته اجازه نه ورکړه چې دلته معلمان شي. موږ هماغه کار باندې اوس همداسې پاتې.
د نګینې په څېر به سلګونه چې په ښځینه ښوونځیو کې د معلمۍ لیواله دي، خو چانس په لاس نه ورځي. په ښوونځي کې د ښځینه ښوونکو له نشتون او لوړو ټولګیو ته ورتلونکي نجونې ډېرې په کورونو کېني، ځکه نه غواړي نارینه ورته تدریس وکړي. د 12 ټولګي زده کوونکي نوریا همدا باور لري.
کومې نجونې غټې شي پلرونه د خوانه اجازه نه ورکول کېږي چې سړی ورته.
هغه وایي له لومړي سره د ټولګیوالو شمېره له 500 پورته وه، خو اوس یې په ټولګي کې له نمایي ډېرې په کور کې ناستلې دي.
موږ غواړو چې زموږ په مکتب کې نجونې مقرر شي چې موږ ته خپل درسونه راکړي، ښځې کولی شي چې د خپلو خویندو ته خپلو لورګانو ته درسونه ورکړي. او موږ د سړي نور نه غواړو، سړي نه وځي مکتب نه وځي معلمان، او د ښځو ته اجازه نه ورکوي چې مکتب کې د درس ورکړي د یوې معلمې په صفت باندې.
خو دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟ د کونړ د معارف رئیس جمال الدین حسنی وایي د جینکو په ښوونځیو کې برحاله نارینه استادان نشي لري کولی، بستونه حل خالي کېدای شي چې نارینه معلمین تقاعد شي.
د زر حلېدو په هغه صورت کې کېږي چې موږ ته کافي بستونه د وزارت معارف لخوا نه راکړی شي. دغه معلمین چې دا استخدام شوي دي د قانون په چوکاټ کې راغلي، دا موږ نشو کولی چې د غیر قانوني موږ دا لري کړو، ځکه چې هغوی هم حق دی په دې کې. نو دغه مشکل شته دی، خو موږ به کوشش کوو چې او دا یوه مهمه خبره ده چې د جنکو په مکتب کې که جنکۍ معلمین نه اوسي زه فکر کوم د جلب جذب د جنکو به بیتی شکل ها وي.
هغه وای د کونړ په مرکز او درې نور ولسوالیو کې څنا څه خزینه خون کې ګمارلې خو په ډیرو هغو کې نارینه معلمان زده کړې ورکي. ښاغلی حسنی زیاتی چې د سه کال لپاره نیت کړی چې د کونړ په کچه تر 300 خزینه خون کې د نهه میاشتنی قرارداد په بڼه وګماري تر څو ستونزه یو څه راکمه شي. خو د ډیرو خلکو غوښتنه دا ده چې د پوهنې وزارت او ولایتي چارواکي د اوناسو په ښوونځیو کې خزینه خونکي وګماري، کنه نو د دې نسل یوه لویه برخه به له زده کړو لرې پاتې شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتیش جان ساپکو وایي چې که په افغانستان کې د فساد مخه ونه نیول سي نو یاده ستونزه به د دغه هیواد راتلونکی له منځه یوسي. ساپکو چې له امریکا ږغ سره یې په یوې ځانګړې مرکه کې خبرې کولې، د افغانانو په حواله وویل چې فساد د خلکو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، خو آیا د فساد په له منځه وړلو کې افغانستان او متحده ایالات یو شان دریځ لري؟ د دې پوښتنې جواب په مرکه کې واوري.
د سیګار د تیر کال رپورټ وایي چې د افغانستان په سیستم کې اداري فساد د امریکا هڅو ته تاوان رسولی دی. په افغانستان کې یو شمیر خلک په همدې باور دي، خو یو شمیر نور وایي چې په دې کې امریکا هم ملامته ده، ځکه په میلیاردو ډالر یې افغانستان ته د مرستو په ډول ورکړل خو د څارنې او حساب او کتاب غم یې نه و خوړلی. تاسې دا ملامتیا په دواړو اړخونو باندې څنګه
ویشئ؟
زه فکر کوم چې دا ډېر ښه ټکی دی. لکه څنګه چې موږ او تاسې مخکې په دې بحث وکړ، ما له ځان سره د هغه رپورټ یوه نسخه راوړې ده چې تاسې د اداري فساد په اړه یادونه وکړه. دا د نورو رپورټونو اوله برخه ده. ستا خبره بالکل سمه ده چې متحده ایالاتو په غیر قصدي او غیر عمدي ډول په دې ستونزه کې لاس درلود. متحده ایالاتو زښت ډېرې روپۍ په ډېره بیړه یو کوچني هیواد ته ورکړلې او ډېره کمه څارنه ورسره ملګرې وه.
په افغانستان کې اداري فساد د امریکا له مداخلې سره سم پیل شو او له پیل راهیسې چې څومره وخت پرې تېرېده هماغومره زیاتېده. ستاسې دفتر د څارنې او اصلاحاتو په اړه څه ډول اقدامات وکړل چې دا میلیاردونه ډالر مرستې په ځای ولګېږي؟
د متحده ایالاتو کانګرس په دې پوه شو چې دلته یوه ستره ستونزه شته ده. له بده مرغه هغوی زما دفتر تر 2008 میلادي کال پورې نه و تاسیس کړی. د جګړې 8 کاله تیر شول چې دا دفتر جوړ شو.
نو دا غټه خلال له همدې عمله منځ راغلې وه؟
Yes, the big gap was that. In my office took
a while. داستره خلال همدینه را پیدا شوله. زما دفتر لیو څه وخت نو وروسته منځته راوستل شو او ما تر 2012 کال پورې دا وظیفه په غاړه نه واخیستې. زمونږ دفتر د کانګرس لخوا نه لدې عمله تاسیس شو چې کانګرس ته دا معلومه شوله چې په افغانستان کې زښت ډېرې پیسې ضایع کیږي او دا ټولې پیسې د اداري فساد له امله نه ویلا درک شوې، بلکې صرف او صرف د پیسو ضیاع وه.
ښاغلی ساپکو، ستاسې په رپورټ کې یو څه وړاندیزونه او موندنې شته دي. د افغانستان حکومت دغو وړاندیزونو ته په څه ډول ګوري؟
موږ هیله من یو چې هغوی نور هم ډېر څه وکړي، خو هغه څه چې ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د هغوی ټیم په دې اړه کوي موږ پرې ډېر قانع یو. ما تیر ځل په خپل سفر کې د خپل رپورټ نسخې ولسمشر غني ته ورکړلې. ولسمشر غني څو ځلې له دغه رپورټ نه په خپله اداره کې استفاده کړې ده. د خپل ادارې له غړیو او د کابینې له وزیرانو سره یې پرې بحث کړی دی. شراکت دواړو خواوو ته ضرور وي. دواړه حکومتونه، متحده ایالات او د افغانستان حکومت، باید ښه شریکان وي. دا حکومت ښه شریک دی او هڅه کوي چې د اداري فساد خلاف مبارزه وکړي.
آیا تاسې په دې باور یاست چې د افراطیت، مخدره موادو، د تجارت او په افغانستان کې د اداري فساد ترمنځ اړیکې شته دي؟
بالکل. د مخدره موادو تجارت د یاغیانو او افراطیانو ملاتړ کوي. اداري فساد هم له یاغیانو سره مرسته کوي او موږ د دې شواهد لرو. موږ دا لیدلی دي. موږ د هغوی ترمنځ په لیدنو کتنو خبر یو. موږ د یاغیانو او د مخدره موادو د تجارانو ترمنځ په مجالسو او مباحثو باندې خبر یو.
تاسو په کانګرس کې په دې نږدې وخت کې استماعي غونډه لرله. هلته تاسو وویل چې په کار د ولسمشر ټرمپ د اداري فساد خلاف جګړې ته په افغانستان کې ترجیح ورکړي. دا مو هم وویل چې د افغانستان د حکومت لپاره اداري فساد تر طالبانو هم ستر دښمن دی. هغه وړاندیزونه چې تاسو کړي دي د هغو په اړه تاسو ته د مرستې ډاډ درکړل شوی دی.
په متحده ایالاتو کې نوی حکومت لا نوی دی، له ډیرو موضوعاتو او مسایلو سره مخامخ دی، خو ما تر اوسه پورې د دوی نوې پالیسۍ نه دي لیدلې. هغوی اوس د پالیسیو د جوړولو او انکشاف په حال کې دي. زه هیله من یم چې هغوی به هغه وړاندیزونه چې تاسو ورته په استماعي غونډه کې اشاره وکړله په نظر کې ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
د ترکیې په امنیتي قواو باندې تور لګول سوی چې د بشري حقونو څخه پراخ او په سیستماتیک توګه سرغړونې کوي، چې په دې کې د ښارګوټو ویجاړول او په جنوب ختیځ کې په خاصه توګه د کوردانو وژل شامل دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
ترکیه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو تحقیق کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې دغه هیواد ته ورشي، ځکه نو دوی مجبور شلو چې د مصنوعي سپوږمۍ او مرکو له لارې شواهد لاسته راوړي. په راپورټ کې شکنجه ورکولو، په زور لا درکه کولو، د ښځو په خلاف زور زیاتی او له بشري حقونو نه نورې سرغړونې د 2015 کال د جولای د میاشتې او د 2016 کال د ډسمبر د میاشتې ترمنځ د ترکیې په جنوبي ختیځ کې شوي دي. راپورت وایي په دغه موده کې د حکومت د امنیتي عملیاتو په نتیجه کې د 355,500 ترمنځ کسان بېځای شوي دي چې په اصل کې کوردانو، چې د څه باندې 150 ښارګوټو او نورو سیمو نه شړل شوي وو. په راپورت کې راغلی دی چې په ځینو کلو کې ودانۍ ویجاړې شوې وي. محلي چارواکي اټکل کوي چې توپخانې په یوه سیمه کې په منظمه توګه 90% ودانۍ تباه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نطاق روپرت کولویل وایي د سرناک د ولایت د جزرې په شمول په نورو ښارګوټو کې هم ودانۍ ویجاړې شوې دي. کولویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The report describes how witnesses and family members of victims painted an apocalyptic picture of the wholesale destruction of neighborhoods where in early 2016 up to 189
راپورت د ان شاهدانو او د قربانیانو د کورنیو له قوله لیکي چې په هغه سیمه کې څنګه بربادي وشوله. د 2014 کال په سر کې 109 نارینه، ښځې او ماشومان په یو زیرزمینه کې په هفتو بند پاتې وو چې خواړه، اوبه او طبي مرستې ورته نه رسېدې او بالاخره د توپخانې په ډز ووژل شلو. په راپورت کې د هغو معلوماتو یادونه هم شوې ده چې د ترکیې له حکومت نه ورته رسېدلې. د کوردانو په کارګر ګوند یا پی کی کې باندې تور لګوي چې له تاوتریخوال نه ډکې حملې کوي او ترکی امنیتي قواو غړي وژلي او ټپیان کړي دي او نور کسان هم ورنه په امن کې پاتې نه دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین وای د په ترکیه کې د 13 جولای د میاشتې د ناکامۍ کو د تانه را په دې خوا د بشري حقوقو دوامداره خرابي ورخطا کړې ده. د بشري حقوقو مشر وای د په خاصه توګه اندېښمن دی چې د ښځو او ماشومانو په شمول د سلګونو غیر قانوني وژنو په باره کې باوري تحقیقات نه دي شوي. دی وایي د دغه جنایت په نظر کې نیولو سره مستقل تحقیقات ضرور او مهم دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
زه بلال خان د یاران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې خبرې له اوس واره نه.
آشنا رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د څلګونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړې د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 19 31 3 1. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 01.
د دې سات خبرونه.
خبرونه واوري د امریکا د کانګرس یو غړي په یوې قانوني مسودې کې غوښتنه کړې ده چې پاکستان باید په رسمي ډول د دهشتګرۍ پالونکو هیوادو بلل شي. د امریکا کانګرس دغه قانوني مسوده په کانګرس کې د دهشتګرۍ په ضد د جرګګۍ مشر او د کانګرس مشهور غړي ټیډ پو وړاندې کړې ده. د ویلي دي د امریکا جمهور رئیس مکلف دی چې په دریو میاشتو کې د مسودې ته ځواب ورکړي چې آیا پاکستان د دهشتګرۍ مرسته او پالنه کوي یا نه. خو په یوه میاشت کې به د بهرنیو چارو وزیر په خپل راپور کې پاکستان د دهشتګرۍ پالونکي هیواد ګرځوي او یا به هم په تفصیل سره دا څرګندوي چې ولې باید دغه هیواد د دهشتګرۍ د پالونکي هیواد په حیث ونه منل شي. په دغه قانوني مسوده کې لیکل شوي دي چې پاکستان یو داسې بې اعتباره ملک دی چې تلې د امریکا د دښمنانو ملا مضبوطه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نماینده محمود سیقل وایي چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت طالبانو منلی دی، نو دا مهمه نه ده چې په بریدونو کې د کومې ډلې نوم یادیږي. د حکومت څېړنې ښیي چې د افغانستان په خاوره کې اکثره بریدونه د ډیورند د کرښې په هغه بلې غاړې کې پلان شوي دي. سیقل د پاکستان د حکومت لخوا د ډیورند په کرښې د دروازو بندول هم وغندل او ویې ویل اسلام آباد د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه سرغړونه کړې ده. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفارت یوازې د هغو افغانانو لپاره کافي ویزې لري چې کارونه یې مخ په خلاصېدو دي. د هند حاکم هندو نشنالیست ګوند د شنبې د ورځې په ایالتي انتخاباتو کې مخکې دی، په داسې حال کې چې دا د صدر اعظم نریندر مودي د درې کلن حکومت د اجراءاتو په باره کې یو ریفرنډم ګڼل کیږي. د مودی د بھارتیا جنتا ګوند مشرانو ویلی دی د اتر پردیش په ایالت کې چې د هند تر ټولو لوی ایالت دی، د ګوند بری به د 2019 کال په انتخاباتو کې د مودی چانسونه زیات کړي چې د بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. د انتخاباتو کمیسیون ویل چې د اتر پردیش د اسمبلی د 403 څوکیو نه 214 څوکۍ ګټلې دي او د دغه ایالت په نورو ولسوالیو کې چې درې نوي رای لري مخکې دی. د ګوند رئیس دغه تاریخي بری یاد کړی دی. نن د سوریې په پایتخت دمشق کې د شیعاګانو زیارتونو سره نږدې غبرګ چاودنې شوې دي. لږ تر لږه څلوېښتنه پکې وژل شوې دي. د سوریې دولتي تلویزیون ښودل چې سړکونه په وینو رنګ دي او د باب صغیر هدیرې ته نږدې بمونه چاودلي دي. په پارکینګ کې سوځېدلي موټرونه ولاړ دي. دغه هدیره په پایتخت کې د پخوانیو هدیرو نه یوه هدیره ده چې د څو مشهورو مذهبي شخصیتونو مړي پکې ښخ دي. د چاودنو د علت په باره کې مختلف رپورټونه خپاره شوي دي. اروپایي اتحادیه کې د ترکیې ضد کمپین د زیاتېدو له امله نن د ترکیې د خارجه وزیر د سپرلۍ الوتکې ته په هالند کې د کوزیدو اجازه ور نه کړل شوه. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دغه اقدام سخت وغنده، ناټو یې د نازیانو سره مقایسه کړه. په دغه هفته کې دا دویم ځل دی چې اردوغان ناټو د نازیانو سره مقایسه کوي. د هالند صدر اعظم مارک روت نن خبریالانو ته وویل معلومداره ده چې دا یوه بې معنا تبصره وه، مګر وی ویل زه پوهیږم چې دوی په قار دي، خو دوی بیخي له حده ووتل. د جنوبي کوریا احتجاج کوونکو چې د جمهور رئیس پارک گنهې پلویان دي نن د شنبې په ورځ د محکمې د حکم په ضد مظاهره وکړه. د پارک گنهې لسګونه زره طرفداران د سیول ښاروالۍ سره نږدې غون شوي وو. د جنوبي کوریا ملي بیرغونه یې رپول، شعارونه یې ورکول چې د جمهور رئیس د قدرت او صلاحیت سلبول مشروعیت نه لري. پولیسو د جرمنی د ایسن په ښار کې یو شاپنګ مال ته امر کړی دی چې نن د شنبې په ورځ باید قلف وي، ځکه چې دوی داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په شاپنګ مال باندې حمله کیږي. د قبرس جمهور رئیس وایي د اروپایي اتحادیې غړو ملکونو د ترکیې غوښتنه رد کړې ده چې اتباعو ته د اجازه ورکړی شي چې بیرته ځای په ځای شي. پیسې، خدمات او سامان آلات د دغه ټوټه شوي ټاپو د بیرته یو کېدو د موافقې په اساس انتقال کاندي.
د امریکا جغا شنا رادیو ډیرو محترم اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل، خو لږ وروسته به تاسو د ری خبرونه واوري. د ری خبرونه کې به هم تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات واوري. تاسو د امریکا جغا شنا رادیو سره اوس.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 12 ظهر واشنگتن و 9:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه این ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. امرالله صالح رئیس وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی افغانستان تعیین شد. بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، این وزارت به منظور تسریع پروسه اصلاحات در سکتور امنیتی ایجاد شده است. امرالله صالح مدت در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی ریاست اداره امنیت ملی افغانستان را بر عهده داشت. مقامات محلی ولایت زابل میگویند که دو منصوب پلیس در آن ولایت کم از کم 8 تن از همقطاران خود را کشته و سپس فرار کرده است. گلاسلام سیال، سخنگوی والی زابل، امروز به خبرنگاران گفت که این حمله دیشب در ولسوالی شینکای رخ داده و دو پلیس مهاجم با سلاح و مهمات پسته ایشان فرار کردند. در خبر دیگر، یک بمبگذار احتمالی که میخواست میدان هوایی ولایت خوست را هدف قرار دهد، کشته شد. از رادیو آشنا صدای امریکا اخبار جان را می شنوید. دو انفجار در مرکز شهر دمشق پایتخت سوریه کم از کم 40 کشته بر جا گذاشت. یک گروه ناظر حقوق بشر در سوریه گفت این انفجارها روز شنبه در ساحه باب‌الصغیر رخ داد. وزارت خارجه عراق اعلام کرد که اکثر قربانیان این حادثه زائرین عراقی بودند. تلویزیون دولتی سوریه تصاویر را به نشر رساند که در آن جاده های خونین و بس های تخریب شده در محل حادثه دیده می شد. باب صغیر آرامگاه چند چهره برجسته مذهبی شیعان است. آژانس خبرگزاری رسمی سوریه شمار زخمی شدگان را بیش از 100 نفر گزارش داده است. صدراعظم پاکستان خواهان کمک علمای دین در راستای مبارزه با افرادگرایی در آن کشور شد. نواز شریف امروز طی یک سخنرانی در یک مدرسه مذهبی از علمای دین خواست تا برای از بین بردن این مفکوره تندروان به حکومت کمک کنند که آنان تصور میکنند با کشته شدن هزاران نفر قادر به سرنگونی حکومت و اعمال قوانین به شیوه طالبان در پاکستان هستند. صدراعظم پاکستان گفت در مبارزه علیه دهشت‌افگنی به پیروزی نزدیک شده است و از علمای دین خواست تا در مبارزه علیه شورشگرایی با او ملحق شوند. نواز شریف این سخنان را یک روز بعد از آن ایراد کرد که پیشنویس لایحه قانونی ساختن محکمه نظامی تندوان مظنون به دهشت‌افگنی به پارلمان پاکستان پیشکش شد. این در حال است که تدپو نماینده مردم در کنگره ایالات متحده لایحه ای را معرفی کرده است که در آن پیشنهاد شده تا پاکستان با عنوان یک کشور حامی دهشت افغانی شناخته شود. حزب بهارتیا جنتای نریندرا مودی صدراعظم هند امروز در انتخابات مهمترین ایالت آن کشور پیروزی بس بزرگی را به دست آورد. پیروزی حزب بهارتیا جنتا در ایالت اوتر پرادیش به مثابه یک پیروزی برای خود نریندرا مودی حساب می شود، زیرا در انتخابات دوباره او به حیث صدراعظم هند این پیروزی او را کمک خواهد کرد. کمیسیون انتخابات هند اعلام داشت که حزب آقای مودی به موفقیت چشمگیر دست یافته و انتظار می رود از جمله 403 کرسی پارلمان ایالتی در اتر پرادیش 39 کرسی آن را به دست بیاورد. برخی ها امیدوارند که این پیروزی نریندرا مودی را کمک خواهد کرد تا با قوت بیشتر به اصلاحات بپردازد. آقای مودی در انتخابات ایالت اتر پرادیش خودش به کمپاین پرداخته بود. پسر محمد علی قهرمان بوکس جهان برای دومین بار طی دو ماه اخیر به خاطر مسلمان بودنش در یک میدان هوایی تحت تحقیق قرار می گیرد. محمد علی جونیور بعد از گواهی دهی در یک مجلس استماعی کنگرس امریکا در مورد بازداشت شدن قبلیش، زمانی که دوباره به خانه اش برمیگشت در میدان هوایی رونالد ریگان در واشنگتن توسط ماموران امنیتی متوقف شد. این رویداد در حال رخ می‌دهد که مقام‌های آمریکایی برای تطبیق دومین فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای منع موقتی سفر اتباعی 6 کشور عمدتاً مسلمان آمادگی می‌گیرند. این فرمان هم با اولین مانع روبرو شد. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
یک قاضی در ایالت ویسکانسن در شمال امریکا تطبیق این فرمان رئیس جمهور ترامپ را که مانع سفر یک مادر و فرزند به این ایالت می‌شد متوقف ساخت. این مادر با دختر کوچکش که باشنده شهر حلب سوریه می باشند، می خواهند به شوهرش که در امریکا پناهندگی دارد بپیوندند. اما به خاطر روند طولانی اخذ ویزا قادر نیستند قبل از 16 مارچ که تاریخ تطبیق فرمان دوم منع سفر از 6 کشور به شمول سوریه است به امریکا بیایند. قاضی ایالت ویسکانسن محدودیت بر این فرمان را موقتی و فقط برای این مادر و فرزندش وضع کرده است.
و خبر آخر این که حکومت هلند اجازه نشست پرواز حامل وزیر خارجه ترکیه را به هلند لغو کرده و گفته است سفر مولود چاوشوغلو تهدید برای نظم عامه و امنیت در آن کشور است. این حرکت هلند موجب خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شده و اختلافات دیپلماتیک بین دو کشور عضو ناتو را روی کمپاین ها در مورد یک نظرپرسی عامه در مورد اصلاحات قانون اساسی ترکیه بیشتر دامن زده است. اردوغان در واکنش هلندی ها را بقایای نازی ها و فاشیست خوانده و گفته است که آنها سیاست و دیپلماسی بین المللی آگاهی ندارند. و این با اینجا می رسیم و پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
مرکز ملی تداوی زنان معتاد در کابل نخستین مرکز است که به زنان معتاد افغان را به گونه رایگان تداوی میکنه. با گفته مسئولان این مرکز اکثر زنان افغان قربانی اعتیاد به مواد مخدر میشوند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
ترک میکنم به خاطر آینده اولادای خود، تا دکتر دختر دارم یک 7 ساله است، یک 4 ساله.
تانیا در مرکز ملی تداوی زنان معتاد افغان تحت تداوی قرار دارد. تانیا زمانی که ازدواج کرد شامل خانواده ای شد که تمامی اعضای آن به جز شوهرش به مواد مخدر معتاد بودند. تانیا گفت پدر و مادر شوهرش با استفاده از زور وی را مجبور می ساختند تا مواد مخدر استفاده کند. تانیا گفت بعد از عروسیش فقط 1 سال معتاد نبود. او افزود
فقط 1 سال به مواد گشتم خلاص. ایان که با ظلم ستم دیگه خسرم می زد و می کند که میگه تو بکش باید بخوری. ما در هر دقیقه گیریه می کردم. من می فتم نمی تانم نمی خورم. حتی خسرم با این روا شد. برما ددنم می دانم. با در سر دیگه چای می داد چاکلیت می داد. تا وی لازم شد که در مرگمش خوردم، زهر خوردم، گولی را خوردم.
تانیا گفت می خواهد به خاطر کودکان و شوهرش تداوی شود و پس از آن که تداوی شد با خانواده شوهرش زندگی نخواهد کرد. به گفته فعالان حقوق زن، زنان معمولا همین گونه قربانی می شوند و با معتاد بودن اعضای خانواده آنان نیز معتاد می شوند. اکثریت پرونده های زنان معتاد در مرکز تداوی زنان معتاد نشان می دهد که اکثر زنان به دلیل معتاد بودن اعضای خانواده با زور و جبر معتاد می شوند و یا هم با مواجه شدن با خشونت های شدید خانوادگی برای فراموش کردن دردهایشان معتاد می شوند. شفیقه نیز به مواد مخدر معتاد بود. او هم در حال تداوی است. شفیقه از دیگر زنان معتاد خواست
خواهش میکنم از این معتادایی که دارن بیرون هستن مثل ما تصمیم خود بگیرن، مثل ما اشتکایشان، خودشان، جانشان، خانوادهشان از این عمل بد دور نگه داشته باشن. خواهش میکنم ازشان به شفاخانه بیاین.
مسئولان این مرکز گفتند که در مرکز تداوی معتادان زن برای اطفال زنان معتاد نیز مکان بود و باش در نظر گرفته شده است. از فعالیت مرکز 100 بستر تداوی زنان معتاد حدود 3 ماه می گذرد. به گفته مسئولان این مرکز در این مدت 14 زن به گونه کامل صحت یاب شده اند و 41 زن همین اکنون در این مرکز با اطفالشان بستری اند. زکیه حسنی سرپرست مرکز ملی تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر در صحبت با صدای امریکا گفت
خانم‌ها زیاد یک تصویر چی دارن که هنوز نمیخواین بپذیرن که تداوی را با مردا دیدین که در ماده 1000 بستر است 300 بستر است راحت میرن که تداوی میشن، منتها در قسمت خانم‌ها زیاد مشکل هست که اینا حاضر زیاد به تداوی نمیشن. این مشکل است.
به گفته فعالان حقوق زن زمانی که زنان معتاد میشوند و به ویژه زنانی که در میان اجتماعات معتادان بیرون از منزل میروند خانواده هایشان حتی پس از تداوی حاضر نمیشوند. آن زنان را بپذیرند. اکنون مسئولان مرکز تداوی زنان معتاد به گفته خودشان مصممند تا برای زنانی که پس از تداوی مکان بود و باش ندارند شغل ایجاد کنند و مکان بود و باش را برایشان فراهم سازند. این مرکز از نادر مراکز تداوی است که زنان معتاد و اطفال را به گونه رایگان تداوی می کند. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان در سراسر افغانستان 110 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر وجود دارد که 30% آن متعلق به زنان است و از این میان اکثریت آن مراکز و شفاخانه های خصوصی است. بر اساس آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در سراسر این کشور 3 میلیون معتاد وجود دارد که بیش از 850 هزار آن را زنان تشکیل می دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های محلی ولایت هرات میگن که نزدیک به 30% از خاک ای ولایت تحت کنترل طالبان است. اونا میگن که هرات افغانان با ایجاد پایگاه آموزشی سیار در شمار از ولسوالی های ای ولایت در تلاش محکم ساختن جای پای خود هستند. خلیل نوزایی در این مورد گزارش میده.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید ولسوالی های شندند، گلران و کشک کهنه از جمله مناطقی در این ولایت میباشند که شاهد حضور گسترده افراد طالبان هستند. آقای فرهاد میگوید تشکیلات نیروهای امنیتی این ولایت در قبال مساحت و نفوذ این ولایت ناکافی است و احتمال آن میرود که با گرم شدن هوا چالش های امنیتی در این ولایت خصوصا ولسوالی شندند بیشتر شود. این مقام محلی هرات میگوید کمبود نیروهای امنیتی در این ولایت باعث شده تا آنها نتوانند شماری از مناطق دورتر از شهر هرات را از وجود طالبان پاکسازی کرده و مورد حفاظت قرار دهند.
حدود 20-30% جغرافیای ولایت هرات نه تنها در ولسوالی شندند بلکه در ولسوالی‌های گرگان، کشک کهنه زیر تسلط طالبان قرار دارد. اما مشکل در نبود تشکیلات به خاطر حفظ از این مناطق است و نیاز هست تا تشکیلات بیشتره و نیروهای امنیتی ما سهمیه داده بشه تا در اینجا ما پاسگاه‌های دائمی و پایگاه‌های دائمی به خاطر تامین امنیت و کمک به بهبود وضعیت زندگی مردم داشته باشیم.
همزمان حکمت الله حکمت ولسوال شندند هرات از وضعیت امنیتی در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده میگوید تنها 18 گروه مخالف مسلح در این ولسوالی حضور دارند. آقای حکمت میگوید طالبان در منطقه زیرکوه و زابل ولسوالی شندند پایگاه‌های نظامی سیار برای آموزش هراس افغانان را دارند. ولسوال شندند هرات همچنان میگوید بی‌تفاوتی مقام‌های مرکزی به وضعیت این ولسوالی باعث شده تا استخبارات کشورهای پاکستان و ایران عملاً در این منطقه هراس افغانان را تمویل و حمایت کنند.
در مربوطات بلوک زیرکوه ما عملاً طالبان اونجا حضور بسیار فعال دارند و حتی گفته میتونیم که اتباع خارجی هم رفت آمدهای داشتند. امکان از این میره که برای 10 روز یا 15 روزی که نیروهای خود طالبان را آموزش داده باشه، بله ما تایید میکنیم همچه گپی وجود داشته، ولی ما برای دائم تایید نمیکنیم که مرکز آموزشی فعال برای آموزش طالبان در بلوک زیرکوه ما باشه. ما میگیم در بلوک زیرکوه دشمن حضور فیزیکی دارن، عملا فعلا در بلوک زاول ما دشمن در حال پست گذاری است، حتی پلان داره که مسیر شورا را مسدود بکنه.
آگاهان امور سیاسی نیز رؤسای حکومت وحدت ملی را متهم به اختیار نمودن سکوت و داشتن دید دوگانه در قبال تامین امنیت این ولایت غربی افغانستان می کنند. عبدالقادر کامل نماینده احزاب سیاسی در ولایت هرات می گوید تنها راه بازگشت امنیت به ولایت هرات و ولسوالی های آن جدا ساختن حوزه امنیت و سیاست از هم و مبارزه جدی سران حکومت با فساد اداری حاکم در نظام این کشور بدون در نظر گرفتن جناح‌های خاص سیاسی است.
حوزه سیاست به حوزه امنیتی مخلوط شده و این رو افراد بی‌سواد و غیر مسلکی می‌بینیم که در پست‌های بسیار مهم و کلیدی اینا حضور دارن. برام تا زمانی که سیاسی شدن پست‌های امنیتی جلوگیری نشه و فرهنگ مکافات و جزات حاکم نشه، قانون جزای جرم علیه ادارات مروری تطبیق نشه، سطح بسپورس پلم نره و تا زمانی که نگاه حکومت مرکزی نسبت به تامین امنیت ولایت هرات یک نگاه استراتژیک نباشه، کماکان نمی پدیده های مانند ترور و اختطاف و رستافگنی میتونه در ولایت هرات باید خود ادامه بده.
چند روز پیش نیز محمد اسماعیل خان، یک تن از سران جهادی، در نشستی مطبوعاتی در خانه اش گفت شماری از افراد طالبان از سوی حکومت در ولسوالی های هرات حمایت می شوند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک،
facebook.com/voa-dari.
شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان میگه که برخی مقام‌های بلندرتبه وزارت معادن و پترولیم در بدل عقد قرارداد با برخی شرکت‌ها حدود 10 میلیون دلار رشوه گرفتند. اعضای شبکه روز شنبه هنگام نشر گزارش در رابطه با فساد گسترده در وزارت معادن پترولیم به رسانه‌ها گفتند که قرار است 217 قرارداد جدید در رابطه با استخراج معادن صورت بگیره، اما به گفته ای شبکه برخی مقام های وزارت معادن در بدل هر قرارداد حد اوسط 100 هزار دلار رشوه گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا میشنویم.
شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان از موجودیت فساد و مدیریت ضعیف در وزارت معادن و پترولیم این کشور ابراز نگرانی می کند. اعضای این شبکه روز شنبه هنگام نشر گزارش بر رسانه ها گفت ضعف مدیریتی در وزارت معادن و پترولیم سبب افزایش فساد گردیده و تعداد قراردادها به اساس شناخت و رشوه برای افراد مشخص داده می شود.
این 10 میلیون دلار که به شکل رشوه گرفته شده و با برخی مردم وعده هم شده که از 217 قرارداد که وجود دارد آن را با افراد مشخص قرارداد می کنند و 10 میلیون دلار به گونه رشوه می گیرند.
زمان خان امرخیل رئیس این نهاد میگوید برخی مقامات بلند رتبه وزارت معادن پترولیم در بدل 217 قرارداد از طرف مقابل 10 میلیون دلار رشوه گرفتند. اعضای این شبکه میگویند از جمع این قراردادها 6 قرارداد آن به گونه یکجا به زورمندان داده شده که به گفته آنان به خاطر پیش بردن کارهایشان به مخالفین مسلح دولت باج میدهند، اما از چند سال بدین سو برای حکومت افغانستان هیچ نوع مالی ندادند. بر اساس معلومات این شبکه قراردادهای وزارت معادن پترولیم برای زورمندان و افراد نزدیک به مقامات بلند رتبه دولتی داده می شود. پیش از این نهاد نظارت و ارزیابی از معادن افغانستان نیز از وجود فساد گسترده در بخش معادن این کشور ابراز نگرانی کرده است. این نهاد گفته که ادامه سرپرستی در وزارت معادن پترولیم ضعف اداری در جمع‌آوری عواید معادن از جمله مشکلاتی بوده که صدرای استخراج معادن در افغانستان گردیده است. گزارش نشر شده شبکه مبارزه با فساد نشان می‌دهد که در استخراج غیرقانونی معادن علاوه بر شماری از وزرا برخی اعضای شورای ملی نیز دست دارند. اما وزارت معادن و پترولیم این مسئله را رد کرده و نشر گزارش از سوی شبکه مبارزه با فساد را بی اساس می‌داند. ذبیح الله سروری، سخنگوی این وزارت:
به هیچ کسی وعده داده نشده و به هیچ کسی هم تشویق نشده تا اونا بیاین و در اینجا معدنکاری بکنن و یا هم بر مبنای کدام روابطی بر ازوا وعده عقد قرارداد داده شده باشه و یک موضوع کاملا دروغ است و کذب است.
شبکه مبارزه با فساد اداری پیشنهاد میکند که در وزارت معادن و پترولیم باید یک فرد شایسته و با تجربه به صفت وزیر گماشته شود و به سرپرستی در این وزارت نقطه پایان گذاشته شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
از 15 سالگرد تخریب مجسمه های بودا در بامیان طی جشنواره هنری یاد بود به عمل آمد. در این جشنواره که تحت نام شب با بودا برگزار شده بود، فرنگیان افغان بار دیگر با محکوم کردن گروهی طالبان خواستار حفاظت و بازسازی آبدهای تاریخی افغانستان شدند. ظفر بامیانی گزارش میده.
ده ها تن از فرهنگیان افغان طی پنجمین جشنواره شب با بودا از 16 سالگرد تخریب مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان یاد بود به عمل آوردند. 16 سال قبل از امروز گروه تندرو طالبان در افغانستان دو مجسمه عظیم بودا در بامیان را که از جمله شهکارهای تمدن بشری محسوب می شد را تخریب کردند. فرهنگیان افغان باری دیگر در 16 سالگرد تخریب این مجسمه ها خواستار مجازات عاملان این رویداد شده، از سازمان یونسکو و دولت افغانستان خواستند تا به وضعیت آبدهای تاریخی افغانستان به خصوص مجسمه های مخروبه بودا در بامیان توجه جدی صورت گیرد. فرهنگیان افغان در گرد همایی با روشن کردن چراغ الکین در پای مجسمه شهمامه طی راهپیمایی اعتراضی خواستار توجه بیشتر یونسکو و دولت افغانستان برای بازسازی این مجسمه ها شدند. زهرا حسینی یکی از برگزار کنندگان این جشنواره فرهنگی میگوید:
اعضای گروه یادآوران چه از بامیان و سر تا سر دنیا از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می خواهد تا با حمایت از برنامه های فرهنگی و هنری جایگاه تاریخی، فرهنگی و هنری افغانستان و علل خصوص ولایت بامیان را به جهانیان پیشتر از پیش نشان دهد و بازگو کند.
در مراسم یادبود از سالگرد تخریب بودا امسال در ولایت بامیان نمایشگاه عکس زیر نام زخم جنگ از ولایت قندهار، قندوز و کابل نیز برگزار شد. برگزاری گفتمان علمی پیرامون اهمیت آبدات تاریخی به خصوص مجسمه‌های بودا در بامیان، شب شعر، راهپیمایی و سخنرانی از دیگر گوشه‌های این جشنواره بود. دو مجسمه‌ای که قدامت 1600 ساله داشتند و از شاهکارهای زمان بودیزم بودند، 16 سال قبل از امروز به تاریخ 21 ماه هوته سال 1379 در زمان حاکمیت طالبان تحت این نام که موجودیت بت‌ها به معنای شرک است، در پی حملات متواتر و آتشباری سنگین طالبان منهدم گردید. سخی منیر، استاد پوانتون کابل و رئیس اسبق آرشیف ملی افغانستان، با انتقاد از بی‌توجهی یونسکو در زمینه بازسازی این مجسمه‌های تخریب شده می‌گوید:
بت‌های بامیان با قاطعیت توسط یونسکو پیریزی و پشتیبانی می‌شد. حادثه های فجیبار دیگر در عراق و سوریه بر نهادهای فرنگی رخ نمی داد. تراژدی دیگر تکرار نمی شد.
مقام های محلی بامیان می گویند که با حمایت از برگزاری چنین برنامه های فرهنگی تلاش خواهند ورزید تا از آبدات تاریخی جهانی در این ولایت بیشتر حفاظت صورت گیرد. محمد طاهر زهیر والی بامیان در این باره گفت:
اداره محلی بامیان خود را متعهد و حمایت از این گونه برنامه ها می داند.
مسئولین دفتر یونسکو در ولایت بامیان نیز با حمایت از برگزاری چنین جشنواره های فرهنگی هنری برای یادبود از تخریب مجسمه های بودا می گویند که این سازمان تصمیم بر بازسازی یکی از مجسمه های تخریب شده بودا را دارد.
حکومت افغانستان مناسب ترین گزینه را که بتونه احیای مجدد مجسمه شهمامه و همینجور احیای فیزیکی و غیر فیزیکی یا اون را در توامان با هم داشته باشه انتخاب کنه و از بر مبنای اون کار و فعالیت جدیدی برای احیای این یکی از مجسمه ها آغاز بشه.
آقای محمدی افزود که کار بزرگترین مرکز فرهنگی افغانستان نیز در ولایت بامیان از سوی یونسکو به پیش برده می شود که قرار است تا اواخر سال 2018 به پایه اکمال برسد. فرهنگیان افغان امسال با راه اندازی برنامه های مختلف فرهنگی هنری خواستار توجه دولت و سازمان یونسکو برای بازسازی آبدات تاریخی بامیان به خصوص مجسمه های تخریب شده بودا در این ولایت شدند. بر اساس روایات تاریخی مجسمه سلسال با طول 53 متر و مجسمه شهمامه با طول 35 متر 1.5 قرن قبل تا این مدت 3 ماه توسط پیکرتراشان بودیزم ساخته شده است. اما گروه طالبان 16 سال قبل از امروز این دو مجسمه عظیم بودا را در طی مدت 1 ماه به همکاری انجینیران خارجی منفجر ساختند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن که فرمان اولی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد منع ورود اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان به تعلیق درآورده بود، گفته حکم کرده نمیتونه که آیا فیصله قبلیش بر فرمان جدید رئیس جمهور هم قابل تطبیق است یا خیر. با اون هم قصد صفحه تاکید داره که در فرمان جدید تمام جانب قانونی در نظر گرفته شده، اما برخی از حقوق‌دانان تطبیق او را خلاف قانون میدانند. تفصیل گزارش را سعید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
جیمز رابرت، قاضی شهر سیاتل ایالت واشنگتن، که با صدور یک حکم تطبیق فرمان اولی منع مسافرت رئیس جمهور ترامپ را به تعلیق درآورده بود، میگوید که نظر به دلایل اصول کاری حکم کردن نمیتواند که آیا فیصله قبلیش بر فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ تطبیق گردد یا خیر. واشنگتن نخستین ایالتی بود که در برابر فرمان اولی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر منع ورود اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان اقامه دعوا نمود. شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، گفته است که اداره رئیس جمهور ترامپ به این باور دارد که در فرمان جدید تمام جوانب قانونی در نظر گرفته شده است. اما با وجود آن هم ارجون ستی، یک تن از حقوقدانان در شهر واشنگتن دی سی، تطبیق فرمان جدید را خلاف قانون می خواند.
It's not too dissimilar from what you saw last time.
فرمان جدید با فرمان قبلی بسیار تفاوت ندارد. و یک بار دیگر دیده شد که تعداد از ایالت ها قانونیت فرمان اجرایی جدید را با آزمون کشانیدند. و یک بار دیگر این موضوع به یک قاضی فرستاده خواهد شد تا فیصله کند که آیا من قرار دادن مسلمانان قانونی است یا غیر قانونی. و من باور دارم که قاضی من قرار دادن مسلمانان را غیر قانونی عنوان خواهد کرد.
شش ایالت فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ را به آزمون کشانیده اند. هوایی نخستین ایالتی بود که به روز چهارشنبه در برابر فرمان جدید آقای ترامپ اعتراض کرد. پنج ایالت دیگر به روز پنجشنبه بیان داشتند که فرمان تازه امضا شده را به آزمون خواهند کشید. از جانب دیگر جستین ترودو صدر اعظم کانادا روز گذشته پس از یک دیدار با اعضای سکتور انرژی در ایالت تکساس ایالات متحده بیان داشت که کشورش با مقامات آمریکایی یک جا روی موضوعات مربوط به سرحد میان دو کشور با شمول نیازمندی های امنیتی و حفظ محرمیت آن پناهجویان غیر قانونی که از آمریکا به کانادا داخل می شوند کار می کند.
We do not compromise on security.
ما در مورد موضوعات امنیتی سازش نمی کنیم. ما اطمینان می دهیم که همه چیز را در مورد کسانی که به سرحدات ما داخل می شوند می دانیم. در این زمان ما به حق حفظ محرمیت مردم کانادا و کسانی که در کانادا زندگی می کنند متحد هستیم.
اشاره آقای ترودو به دستگیری آن عده از افرادی بود که به طور غیر قانونی داخل کانادا می شوند، اما پس از یک مدت توقیف کوتاه و ایشان اجازه داده می شود تا پس از طی مراحل قانونی زندگیشان را در آن کشور ادامه دهند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. وزرای حکومت ترکیه میگن که برای کسب حمایت شهروندان ترک به یک همه‌پرسی سراسری از کشورهای اروپایی بازدید کنند. اما این اقدام اونا با انتقاد شدید برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مواجه شده. برخی از کشورهای اروپایی میگن که ترکیه میخواهد با راه اندازی همه‌پرسی رجب طیب اردوغان تا سال 2029 در قدرت نگه داره. اما انقره میگه که در اروپا فاشیسم رو به رشد است و این کشورهای اروپایی میخواهند که در نتایج همه‌پرسی نفوذ کنند. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
اعتراض های رهبر راستگرای هلند بر سفر وزرای ترکیه به اروپا در این هفته مناظره های روزافزون در اروپا را گرم تر ساخت.
ما اینجا در هلند هستیم، نه در ترکیه، و اینجا جای تبلیغ وزیر ترکیه برای یک شخص دیکتاتور مطلق مثل آقای اردوغان نیست.
صدر اعظم هلند پس از اعتراضات همه‌پرسی ترکیه را با انتقاد گرفت.
این در مورد یک همه‌پرسی است که با استفاده از آن جمهوریت ترکیه از دموکراسی منحرف می شود.
آلمان و اتریش نیز از دیدار وزرای ترکیه اعتراض کردند. انقره می گوید که فاشیسم در اروپا در حال رشد است و اروپا تلاش می کند در نتایج همه‌پرسی 16 اپریل ترکیه نفوذ کند.
و 16 نیسان
به خواست خدا 16 اپریل روز خواهد بود که شهروندان من، آنهایی که در غرب و در سراسر جهان منع شده اند، این روز را جشن خواهند گرفت.
اردوغان پاسخ آلمان در مورد را با اعمال نازی‌های آلمان مقایسه کرد و برلین آن را غیر قابل توجیه خواند. کامران متین تحلیلگر امور سیاسی در پوهنتون ساسیکس می گوید ترکیه تلاش کرده از موقع استفاده کند.
این واقعا از نگرانی مقامات آلمانی برای روابط آلمان و کردها در آلمان نشأت کرده، با دلیل اینکه تعداد زیاد شهروندان ترک ساکن آلمان کرد تبار هستند.
اروپا نگرانی های خود را روی مسیر دولت ترکیه واضح ساخته است. از ماه جولای گذشته و پس از کودتای نافرجان در ترکیه تا کنون بیش از 40,000 نفر به شمول یک خبرنگار آلمانی مستقر در ترکیه توقیف شده اند.
دوستان عزیز، داشته های دومین برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان رسید. تا برنامه های بعدی که باز هم با شما خواهد بودیم، شب خوشی برای همه شما آرزو می‌کنم.